مد سالی میزبان شما. سالی سب خوش آمدید.
ډیر مننه آرش، شما این تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبری کیږي. نن د جمعې ورځ د کاب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچ چا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وحدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شاٹ گون، واټ ا وے ټو فینیش، اند دټس دی اند اف دی اننګز، ویل ډن نجیب الرحمن.
بیټینګ آیرلند پایل کړ. په 24 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 128 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په 24 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې دریشل اوریزه او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یو ټیسټ لوبه پکې شامل ده، د رواني کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر 23 نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عمل کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامي کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوسمهال ځنډېدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې 6 میاشتې د کالای د کډوالو په کم کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې وی محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسی، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسی. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې 6 سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې ورچې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسترونې قربانۍ او مرکزي حیثیت
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیه ټولولو د سیستم تړون پرون له یو شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ښه صحیح ګټه واخلو ظرفیت سازي باید وکړل شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قیدو شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیر شو زیات هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به یې جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه یې معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بحثونه به یې د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینی غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید و شرط خبر وړاندیز وکړ، او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لیسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بیخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات اچي چې موږ کمزوري کی، موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هر ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته طرفي او د امنیتي ځواکونو د ځینو قرباني شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بل کوم ورس چې په دغه هیواد کې سول تامین شي هغه به ستاسو د قربانی او میړانې او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورسته او هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. د ده په خبره ورسته هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سی وی دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې وغړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي او کوچ سبا ته هر یو کمیشنر د مدې 15 نفر نه یو څوک کمیشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهد نامه یا ژمنلیک دوی سره امضا ک چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نه غستم کم خلاف کارونه کی.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا له معرفي شو دغه 15 تنو غوښتل شي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول تر سره کړي. دوی د 1990 مریض کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم غوښتل شي په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېتې د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو خو معرفي شوي خپل رائے په کارپو او مسلکی کسانو ته وکاروي صورتلونکو انتخاباتي چارې په خطوګه سنبال کړي. د پداسیال کې د چي د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو سوکې لپاره جمهوریت ریاست ته د دغه 15 تنو معرفي کول سلیقي او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چړشمې پر اس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوی کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ورکړي. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا د نیوکه پر ځای نه بولی او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل شي د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپل چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شوی د غنومندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل:
مونږ باندې د رئیس جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګ د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګ د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لار پیدا کړه د کمیسون به واقع د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رائے به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رائے به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رائے پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرې له دغه شمیر 15 کسان د کمیشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د 10% مالیه د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون لیوي امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر ویل چې دغه سیستم به په څلور میاشت کې فعال شي. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه یې خده، دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 million دی. قرارداد 15 میاشت لپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعالې کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنۍ به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړلی شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړې، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړه د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول څه شفاف شي. اوس زه په دې عقیده نه یم چې د 4 میاشتې په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالیې موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې کاری چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې چاغوي به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلي. ناشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخه ونیسي، وخت یې رسیدلی چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس پکار شي. تقریبا له 200 رئیس امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د خوالي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمان زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه اوس داسې ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټولې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نورو خزو په څیر د کار وړتیا لري او باید له دې وړتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدې چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمند کدی ټول سوالی اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټول لپاره دی. ټول باید وځي ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د یو سره ده. زده اجرایي د څو یالي شورا څو د ولسمشر صدا وصل رب دور افغانان د جګړو څخه سلسله دي ډیر سخت عوامل د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وځي طالبان څخه غوښتنه دا ده طالب استادو څو صدا د طالبانو د بچو څخه غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبر تکشیږي تکشیر لري د افغان حکومت سره خبر تکشیر لري د اسونه د بکره ده او تکشیر و هم چې د اسونه باندې ماته د افغان حکومت خبرې په دې کې شتګ ډیر مهم دي. وسلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کومه چې مکول لار نش پګم و مو رزل څه باندې د عمومي روډ کابل کندال لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارسه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پیدا دا اوسه کار په دغه باندې مکور باندې د نن څومره ورځ چې بازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نش پګم ورځ باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې په زلګا موټر ولاړي د خدای په ارسه کنهسته.
ملایزه ریاض احمد د هلمند ولایت تکجکیو لسوالی څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په تکجکیو لسوالی کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارسته اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزوري د شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې ته دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم یو بهرنی مسله چړو. اروپای ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سره هدا د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. تکل سوي چې اروپای ټولنه له دې پروژې سره د څباندی 201 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد تکل خاوري.
اروپای ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استانبول ښار کې د ترکیه د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. د پټلۍ به د استانبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنر ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیه د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولای شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس محل زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه پر رسمي ډول وزندوي کنه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سمست کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي کې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپیسلي اتلان نورو او داسې اتلان نورو چې اتلس کال د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دو ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځن یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال پوز یا دا عسكر اصلا چې جنگي کې دي جنگ په مقابل کې جنگي غوړي چې دا جنگ دي د ملک نه ورکه هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پلي د غیب مقابل کې و درېږي دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزول تر څنګ هر وخت د دوی سره په سنگر کې و درېږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې اوسي.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا د دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا د دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی، دوی د تعصب نفرت کرکې پر خلاف باندې یو سنگر دی.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت موږ نه پارز ده او په ځوني پارز غنو. دا ولس موږ سره همکاري کوي او موږ د دوی همکاري په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګل درس خانې ما سوران کنده کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینا لري خپل شاو کې تر غلي بس تر خوځې پیج را کوي اندنا به هم نیت تر ولی خلک ته جدی تمره خوشول به بخي بس نیک به ما خوشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گذشت تر سره شو.
او اوس د روح الله انوري پراپور کې اوري چې د کب نهمه په کونړ کې هم ولمنځل سو.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تلې د وطن دفاع د پاره دند تر سره کړي، په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ ناړو ناړی ته وځپې ته درش پیمال ته وګړه غینې چې بهتر اتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ ما کنډک سره کومه کنډک دوه رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې وشته پښتا دو موږ نه دوه نفر پکې وسته دل او درې نفر زخمیان او اما زخمیان او نفر چې وسته دل موږ موټر بوکسل کا موږ طالبانو ناری ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ ورته موږ نه تسلیمې کوو موږ ته بیخې نه زیر اله ګرنیټونه را خطا کړل او موږ ماغه موټر بیرته بوکسل کا په خپل واغتم راورسو لیواتم بیرته راورسو ما موټر بوکسل کراوم راسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پورا ملاتړ دي
او نن ورځ د سرباز ورځ وای ولس زمنګ سره سل په سره کینه ملاتړ کوي زمنګ د ولس راضي موږ سره ولس ولسونه خوښ شاته ولر دي سم مشکل بکې موږ مشکل نه لرو سره نو دا د ولس حال زیږي چې زمنګ همکار د ولس موږ سره همکار دي موږ د ولس سره همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبد الله دوی د کونړ اکثر ځوانان په افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو کې دندې سره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډیره حدا زیاته ده، ځکه چې هر سړي بچي ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګي دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گزشت هم تر سره شو. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسولینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګرۍ خونی مسولان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګرۍ خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو، انرژي، زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پنګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغه د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګونې د جذبولو په خاطر په واشنگټن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په افغانستان څنګه د شته فرصتونو په برخه کې د پنګونې په څرنګوالي متمرکز وي.
Four main sectors that not just American but
international په څلورو برخو کې یوازې امریکایي سوداګر نه بلکې نړیوال پنګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. له هغه جملې یو د انرژي د ودې برخه، د قانونو وده چې په کې د قانون استخراج هم راځي، د زراعت برخه او خاصتا د زراعتي تجارت برخې دي. د افغان امریکا د سوداګریزي خونې د مسولانو په خبره چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته د مستقیمو پروازونو د نشټون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل
right now Afghanistan is exporting to the United States.
اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، ناخود، انار او خاصتا د انارو جوس هستوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سره راکړه زیات شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګریزي خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر د تلیواله دي چې له امریکایي پنګوالو سره په افغانستان کې ګډه پنګونې تر سره کړي. هغه وایي امریکایي پنګوال کولای شي چې د انرژي، د مخابراتي شبکو، د ودې او د قانونو د راهیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسونه توګه پنګونه تر سره کړي. ښاغلی